او موسی علیہ السلام وی چې ما ستاسو طرف ته یو لوی نخه راوړی ده. و انی عذت بربی و ربکم ان ترجمون. ما پناه خستی ده د خپل رب او ستاسو د رب چې تاسو ما سنگسار کړئ. نو په اصل کې فرعون او داغو قوم د موسی علیہ السلام د سنگسارولو پټ تدبیر جوړ کړی و چې دی به موږ رجم کړو، په کاڼو به اولو او دی به مړ کړو. نو موسی علیہ السلام د فرعون د دې دمکۍ په مقابله کې وفرمایل چې ما پناه اخستی ده د خپل رب، او هغه زما هم رب دی او ستاسو هم رب دی. ستاسو رب بل څوک نه دی. کچرې تاسو ما سنگساروئ نو د دې نه ما د الله پناه اخستی ده. سبحان الله، خپل ځاني الله تعالی ته حواله کړی وو، او د فرعون طاقت سکم نه و په ځمکه کې، هغه ډیر طاقتور وو. داغو په یوه اشاره به بچي ذبح کېدل او چا بچو نه شو کولی د دومره غټ ظالم په مخ کې. او هغو جادوګران په سلی خېجولي وو، او ویلی شي چې اویا زره جادوګران وو، ډیر غټ تعداد وو داغوی، او هغو ته چا څه نه شو ویلی. خپله ښځه هغو څنګه شهیده کړي وه، او هغو ته چا هیڅ هم نه وو ویلي. هغه داسې ظالم وو، او هغه وخت د هغو په دربار کې دا خبره کول چې زما رب خو الله دی، ځکه چې هغو ته خو خپل ځان رب ښکارېدو، بلکې هغو به وی هم چې انا ربکم الاعلا. نو موسی علیه السلام ورته ووی چې ستا رب هم الله دی، تو رب نه یې، او د دې ټولو خلکو رب هم الله دی. کوم ستاسو د ټولو رب الله دی، او زه د هغو پناه اخلم ستا د دمکیانو په جواب کې. اوس وګورئ چې کله هغو د الله پناه واخیسته، نو فرعون د هغو سره هیڅ هم ونه کړل، حالانکه هغه څنګه ظالم او طاقتور و. موسی او هارون علیهم السلام قتل کول د هغو د پاره هیڅ ګران کار نه و، لیکن هغو په موسی علیه السلام باندې لاس نه شو اچولی، هغه د الله په حفاظت کې راغلی و. نو انسان ته همیشه خپل ځان الله تعالی ته حواله کول پکار وي چې د هغو په حفاظت کې راشي، ځکه چې د هغو د حفاظت نه بل غټ حفاظت شته دی نه. د هرې فتنې او د هر آزمایش نه کو هر قسمه شر زما طرف ته راځي، نو یا الله زه د دې شر نه ستا پناه غواړم. خپل بچي هم د الله په پناه کې ورکړئ چې هغوی سکول ته ځي، نو یا الله ته د دې حفاظت وکړي. اے الله زه خو هیڅ هم نشم کولی، په کور کې چې هغوی سو کوي یا سو ته ګوري مونږ ته خو پته هم نه لګي، ځکه چې مونږ سلیرش غنټې د هغوی پهرداري خو نشو کولی. اے الله زه خپل ځان هم ستا په حفاظت کې در کوم چې سو ازمایشونه دي، سو شرونه دي، چې یو شی ماته خیر کاری او هغه شر وي، نو یا الله زه ستا په پناه کې راځم. چې د الله پیغمبر د الله په پناه کې راځي، نو مونږ بیا سو یو؟ ولې مونږ د ځان نه بچ کېدی شو بیا؟ چرته هم نه. اے الله ما ته ستا د پناه ضرورت دی، ستا نه بل حفاظت کول والا څوک شته دی نه. نو خپل ځان د الله په پناه کې ورکول ضروری دي. او دلته مونږ ته د موسی علیه السلام د یقین هم پته لګي چې دا غو په الله تعالی باندې څومره یقین او توکل وو چې ما خپل ځان د الله په پناه کې ورکړی دی، او اوس زما سو پروا نشته. که ته ما سنگساروې نو کوشش وکړه، ما خو د الله پناه اخستې ده او هغه به ما بچ کوي. دومره یقین و داغو، نه تښتېدو، نه یې چغې او کریکې وهلې، او نه یې هغه منع کوو چې داسې مه کوه. حالانکه فرعون څومره طاقتور و، نو د هیڅ نه هم مه وېرېږئ او خپل ځان د الله تعالی په پناه کې ورکړئ. و ان لم تؤمنوا لی، او که چېرې تاسو ایمان نه راوړئ په ما باندې، زما خبره نه منئ، نو فاعتزلونی، نو جدا شئ زمانه، پرېږدئ ما. دا څوک وایي؟ موسی علیه السلام. که چېرې تاسو زما خبره نه منئ، نو مه منئ، لیکن ما پرېږدئ، یعنی ما له نقصان مه راکوئ، په ما پسې مه راځئ، زما مشن مه منع کوئ، ما پرېږدئ چې زه خپل کار کومه، زما د لارې نه لرې شئ. فدعا ربه، بیا هغه دعا وکړه د خپل رب نه. چا موسی علیه السلام څه دعا وکړه؟ ان هؤلاء قوم مجرمون، یا الله دا خلق خو مجرم قوم دی. دا بدعا هغه په یو ورځ کې نه وکړي، ډیر کلونه تیر شول. موسی علیه السلام هغوی له ډیر دعوتونه ورکړل د دین، لیکن د فرعون ظلمونه نه ختمېدل. موسی علیه السلام دا هغو ظلمونه برداشت کول، او دا هغو قوم بنی اسرائیل هم دا هغو ظلمونه برداشت کول. په هیڅ طریقه باندې هغو نه منل. په هغوی باندې د چیندخانو د وینې او د ملخانو عذاب راغلی و، خو د هغې باوجود هغوی نه منل، نخ یې ولیدی، بیا یې هم ایمان نه راوړو. یدی بیزا او عصا یې ولیده، بیا یې هم ایمان را نه وړو. هر وقت به وعده کولی چې مونږ به اومنو کچری دا عذاب زمونږ نه لري شي نو په دغه یو حال وو څومره پوه کړل نو ځکه بیا د هغې نه پس موسی علیه السلام به دعا وکړه لکه څنګه چې نوح علیه السلام کړي وه چې یا الله اوس په دې کې هیڅوک هم پرې نږدې یو کافر هم مه پرېږدې ګنې دوی به ستا بندیان بې لارې کړي او د دې اولاد به کافران پیدا شي اے الله په دې کې هیڅوک هم پرې نږدې پرې ځمکه باندې نو دغه شان به دعا موسی علیه السلام هم کړي وه چې دا مجرم قوم دی او دوی اوس نه منع کیږي او په سوره یونس کې د دې دعا تفصیل هم شته موسی علیه السلام فرمایي چې زه د خپل رب او ستا د رب پناه اخلم د هر متکبر کس نه چې هغه په یوم الحساب باندې ایمان نه ساتي نو دا تفصیل هلته موجود دی چې هغه څنګه به دعا کړې وه نو هغه وخت الله تعالی موسی علیه السلام ته فرمایلی وو او ګوره چې کله پیغمبران به دعا کوي نو دا د هغې آخري حربه وي او چې هغوی څنګه خیرې وکړي نو د هغه قوم بیا بیړه غرق شي او په هغوی باندې بیا عذاب راځي الله تعالی وفرمایل چې فأسر بعبادي ليلا انكم متبعون نو ته اوس زما د بنديانو سره د شپې په وخت کې اسري د شپې په وخت کې سفر کول چې تاسو د شپې په وخت کې اوځئ نو هغوی درپسې دي تاسو به فالو کېږئ دا ورته هم وفرمایلی شو چې دی تاسو پریګدینه بلکې در پسې کیږي به ضرور او د شپې سفر به ولي کېدو په شپه کې دا فایده وي چې دشمن نشي لیدی بنده ځکه چې شپه د پردې کار هم ورکوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د شپې په اولنی پهر کې سفر کوي نو د شپې ځمکه اون غاړي شي یعنی سفر لند شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د شپې سفر کوو ځکه چې صحرا به وه نو موسم به یخ و سورلی به هم تیز تلې او تنده به نه وه خلکو به پاسانه باندې سفر کوو نو وفرمایلی شو چې ځمکه اون غاړلی شي مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث باندې عمل کولی شو او د شپې سفر کولی شو نو هغوی له حکم ورکړی شو چې د شپې وځئ او هغوی به مو تعقب کوي تاسو به فالو کوي واترک البحر رهوا او لکه مونږ ته چې د دې قصې د مخکې نه پته ده او مونږ ته پته ده چې هغوی کله ووتل نو فرعون او د هغو قوم ورپسې لاړو هغوی ته پته وه چې دا خلک خو وتښتېدو قومي فرعون ویلي وو چې مونږ دوی پرېږدو نه او چې څنګه هغوی خپل اسونه وځغلول نو مخکې اوبو وې او شاته د فرعون لښکر وو او چې موسی علیه السلام خپله عصا ووهله نو الله تعالی د موسی علیه السلام او د هغو د قوم والو دپاره په سمندر کې لاره وسیرله او چې هغوی سمندر پار کړو نو الله تعالی وفرمایل چې اوس پرېږدی سمندر رهوه موسی علیه السلام غوښتل چې دوباره عصا ووهم چې دا سمندر مونږ ته راونه رسي الله تعالی وفرمایل چې نه پرېږده ځکه چې د الله تعالی پلانینګ بل شان وو د موسی علیه السلام خیال وو چې هغوی به راشي ځکه چې لاره کولاو ده نو الله تعالی وفرمایل چې نه انهم جند مغرقون بې شکه د هغوی لښکر غرق کېدو واله دی او چې څنګه هغوی مخکې لاړل نو واقعي چې هغوی غرق شول د رهوان څه مطلب دی چې دا ساکن پرېږده چې دا موجونه ولاړ وي الله اکبر او چې هغوی ټول غرق شول نو الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې کم ترکو من جنات وعیون وذروع ومقام کریم ونعمت کانو فیها فاکهین الله اکبر الله تعالی کم لفظ استعمال کړی دی چې څومره وایي چې هغوی څومره باغونه او چینې پرېښو دی او کم لفظ چې دی نو دا بعضې وخته کثرت تپاره هم راځي یعنی د ډیر زیات تپاره چې څومره یعنی بېشماره او دا د هولناک خبر دپاره هم راځي یعنی دا څنګه خطرناکه خبره ده چې هغوی څومره پرېښودل من جنات وعیون څومره باغونه او چینې ګورئ که نه چې څومره زر دا هر څه وشول هغوی خو دا سوچ چرته هم نه وکړی چې ګنې مونږ به واپس نه راځو هغوی د کورونو نه ووتل چې مونږ به اوس دا بني اسرائیل ختم کړو هغوی وی چې دوی به مونږ را ونیسو چې دوی خو زموږ نه چرته هم نشي تښتېدی لیکن څه شول هغوی الټه غرق شول یو کس هم واپس رانغی خپل ټول باغونه خپل پټي چینې او د مقام کریم نه مراد دی د هغوی اوچت اوچت تختونه چې هغوی به پی ډیر د فخر او شان سره کیناستل او علما د دې دویمه معنی کړې ده چې د دې چې کوم سجاو شوی کورونه وو نو هغه مقام کریم وو، د بادشاهانو چې کوم مجلسونه وو او د هغوی چې کوم ریزورټس وو نو هغه مقام کریم وو. د مقام کریم مطلب د ډیر لوی لوی او د عزت ځایونه هغوی جوړ کړي وو. څوک غواړي چې هغه پرېږدي؟ ګورئ څومره هغوی پرېښودل. هلته هغوی طرف ته څوک راتلو واله وو؟ هیڅوک هم نه. دوی هسې پرېښودل هغه، حالانکه که د انسان وس رسي نو هغوی چرته هم نه پرېږدي. او ګورئ هسې هم چې د انسان مرګ راځي نو هغوی خپل کور، خپلې جامې، خپل ګاډي، خپل جابس، خپل غټ غټ بزنسونه، خپل اولاد، خپل خپلوان، خپل غټ غټ محلونه، د عیش عشرت سامان، دا هر څه ترېنه پاتې شي او بنده لاړ شي. بینک بیلنس په لاکرس کې چې کوم قیمتي سامانونه یعنی جولري وغیره وي، او چې خلک د هغې سامانونه راوباسي نو حیرانېږي چې دې بنده څومره څومره سامانونه جمع کړي دي. هر څه ترېنه دغه شان پاتې شي. او دا هر څه موږ ته ولې ویلې کېږي؟ هغه نعمتونه او د آرام سیزونه چې په هغې کې بخه خوشحاله وو، عیش به یې کوو، او چې اچانک هغې له مرګ راغی نو وګورئ د دې نه تاسو عبرت نه اخلئ. وګورئ چې څنګه انجام شي د انسان. بیا دوی ظالمان وو نو د دوی دغه شان انجام شو، او دغه شان د خلکو نه هر څه پاتې شي او دغه شان انجام وي د خلکو. کذالک واورثناها قوما آخرین، او هم دغه شان یو بل قوم د هغوی ځای واخیستو او د هغوی وارثان جوړ شول. او بعضې وایي چې کله د بني اسرائیل په ملک شام باندې قبضه شوه، حکومت و د سلیمان او داود علیهم السلام، نو د هغوی حکومتونه د مصر پورې رسېدلي وو. او بعضې وایي چې بني اسرائیل پاتې شوي وو او د هغوی حکومت وپرې. به هر حال یو بل قوم راغی او د دوی ځای واخیستو. دا د عبرت مقام دی، ځکه چې انسان خپل ټول ژوند په دې سیزونو پسې تیروي چې زه ځان له ښه لوی کور جوړ کړم، چې عالیشان کور وي زما، او چې په هغې کې ډېر نعمتونه او عیش او آرام وي، چې زه ډېر سامان جمع کړم، او ښه باغ وي را سره چې په هغې کې چینې او ولې وي، او په دې هر څه پسې منډې ووهي او خپل ژوند تیر کړي، داسې په منډه وي چې هغو ته دا پته هم نه وي چې مرګ کله راغی او چې څنګه ناڅاپه مرګ راشي او هغه یوسي نو هر څه پاتې شي. ما له تاسو صرف د یو سوال جواب راکړئ چې یو بنده هر څه ګټلی وي، کمایي کړي وي، بادشاهي وي ورسره، عیش او آرام وي ورسره، ډېر مال وي ورسره، او چې څه هم د هغه خواهش وي نو هغه ورته میلاو شي، په نن ورځ ورته میلاو شي او هغو له مرګ راشي، نو هغه کوم شی وو چې د هغو دپاره فایده مند وو؟ هغو ګټه وکړه او که اوی بایلله، تاسو به وایئ چې هغو وګټله، ځکه چې هغه داسې خوشقسمته وو. لیکن که تاسو وګورئ چې مرګ ورله راغی نو د هغو دپاره هر څه زیرو نه شول، صرف عملي باقي پاتې شو. دا ټول شان او شوکت، بادشاهي، عهدې، جایدادونه، دا هر څه کوم خوا لاړل؟ نو ځکه مرګ دا هر څه د زیرو سره ملټیپلای کوي، او چې کله یو شی د زیرو سره ملټیپلای شي، که هغه بلین هم وي که نه، نو د هغې جواب سوی زیرو، یعنی هیڅ هم نه. او دا د مرګ چې د زیرو سره ملټیپلای کوي هر شی. د انسان سره یو شی هم نه ځي. څومره وخت خلک په شاپینګ کې ضایع کوي، یو شی خوښوي چې دا نه، هغه نه، هغه، او چې د هغې نه پس هغه شی بنده عمومي او مرګ راشي، نو انسان څه ومندل؟ بیا خلک په کاروبارونو کې خپل ځانونه هلاکوي، په جابونو کې خپل ځانونه مړو کوي چې نوره پیسه راشي، چې نوره پیسه راشي. د هغې سره به څه کوې؟ بیا به بل غټ کور واخلم، بیا به څه کوې؟ بیا به یو سمر هوم اخلم، بیا به څه کوې؟ هلته به سیل لزم، بیا به څه کوې؟ زیورات او کپړې به نورې جوړې کړم، نور برینډ والا سامان به واخلم، غټ ګاډی به واخلم، په عیش او آرام کې بشم، بیا به څه کوې؟ کچری مرګ راشي او هغه خو به راځي، ټولې خوشحالۍ به ختم شي. په دې سیزونو پسې به هغه منډه ترړه وهله او ظلم به یې کوو. او فرعون هم دغه شان سوچ کوو چې که زه په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړم نو بادشاهي به رانه لاړه شي، زما به څه شي؟ او مشرکین مکه به هم وې چې زموږ د سردارۍ به بیا څه کېږي کچرې موږ په دو باندې ایمان راوړو، یعنی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې، مونږ خو به بیا د چا د لاندې شو؟ او صرف فرعون نه، د هرې زمانې د خلکو دغه یو حالت وي. لوی لوی بادشاهان تیر شوي دي، لوی لوی ملکې او شهزادګۍ تیرې شوي دي، او د هغې نه پس نن هغوی څوک پیژني هم نه، او د هغوی سره به څنګه هر څه وو؟ مونږ خو عام خلک یو. تاسو نور جهان ته وګورئ چې په موتیانو به ګرځېده، یعنی په ملغلرو باندې د شیشو په محل کې به اوسېده، لیکن نن په داسې قبرونو کې دي چې د هغوی څوک خبر اخیستو واله نشته. هلته خلک تاشونه کوي، نو ولې د دې نه موږ ته پته نه لګي چې که دنیا ډېره هم راشي ستاسو طرف ته، لکه څومره چې د فرعون سره وه، که دومره هم راشي، لیکن چې کله مرګ راشي نو هر څه به ختم شي. په دې یوه ځمکه کې بادشاه هم خښیږي او فقیر هم، نو د دنیا په لحاظ سره په دې کې څوک وینر دی او څوک لوزر دی. بادشاه ګټه ونه کړه او فقیر ونه بایلله، موږ ته خو دغه شان ښکاري که نه؟ زموږ د خولې نه های های وخیږي چې های د دې واده څومره په عالیشانه طریقې سره وشو، د دې سره دومره پیسه ده، لیکن د دې انجام څه دی؟ نو بیا موږ د خلکو نه څنګه متاثره کیدی شو؟ الله تعالی وفرمایل چې کذلک، حقیقت دغه شان دی، او هر سی پرېښودل او خلق لاړل، دغه شان شو داغی انجام. او بیا موږ د قوم فرعون وارث بل قوم جوړ کړو، هغوی لاړل او نور خلق راغی، نور لاړل او نور راغلل، چې تاسو لاړ شئ نو بل څوک به راشي. او موږ دلته خپله خیمه سمه پخه تړلې ده، موږ سوچ کوو چې موږ به دلته یو، د دې کور ملکه یم زو، او زما نه سوا بل څوک شته دی نه. اوله یوه ملکه په تخت باندې ناسته وي، بیا دا د ځمکې د لاندې لاړه شي او بله ملکه راشي، او بیا په هغه کور باندې د بل چا حکمرانی وي، د هغې د خاوند سره بل څوک مزې کوي، دا د دنیا. فما بکت علیهم السماء والارض وما كانوا منظرین، په هغوی باندې نه آسمانو جړل او نه ځمکې، او نه و هغوی له مهلت ورکړی شوی. نو ولې آسمان او ځمکه جاړي هم؟ د دې نه پته لګي چې ها آسمان او ځمکه جاړي هم، چې کله یو نیک بنده لاړ شي نو آسمان او ځمکه جاړي. د حدیث ته پته لګي او د هغې سند لږ ضعیف دی، لیکن د هغې نه پته لګي چې په آسمان کې دوه دروازې دي، چې په آسمان کې دوه دروازې دي، د یو سره د انسان روزي نازلیږي او د بلې سره د انسان اعمال برزي. چې کله هغه بنده وفات شي نو د هغوی رزق او عمل گمشده بیا مومی، یعنی رزق او عمل هغی نوینی، نو هغی جاری. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې آیت تلاوت کړو، الله اکبر. او په ابن ابي حاتم کې یو بل روایت راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې اسلام په غریبۍ کې شروع شوی وو او بیا به په غریبۍ باندې شي، یعنی اوله غربت وو، یعنی اجنبی وو، او بیا به اجنبی شي. یاد وساته دا خبره چې کله هم یو مؤمن په سفر کې وي چې هلته په هغو باندې جړل واله څوک نه وي، نو هلته هم د هغو جړل واله آسمان او ځمکه وي، ځمکه هم جاړي او آسمان هم جاړي. چې داسې یو نیک انسان وو او د هغو عمل به په دې ځای باندې برخطو، سبحان الله، نو داسې خوشقسمت هم وي. ګورئ که یو انسان خپل عمر په غریبۍ کې تیر کړي او په پریشانۍ کې تیر کړي، نو موږ وایو چې هی دا څومره بدقسمته دی، لیکن په هغو باندې آسمان او ځمکه جاړي، نو دا څنګه خوشقسمتي ده؟ هغه مسکوي هغه چې په دې ځمکه به هغو سجدې کولې، په دې به هغو په نیکۍ کې منډه وهله، او آسمان به جاړي ځکه چې هلته به د هغو نیک عمل خطو، نو آسمان هم جاړي چې دا بنده لاړو. ځمکه وایي چې هغه کوم خوا لاړو، سجدې به یې کولې، هغه جاړي، نو دا خوشقسمتي ده کنه. او یو طرف ته بادشاه دی فرعون، چې د هغو سره د دنیا مال او متا و، دومره لویه بادشاهي وه او دومره عالی شان تمدن، او د هغو په یو حکم به سسونه کیدل چې هغه مړ کېدو، او هغو ته به خلکو وی چې دا څومره خوشقسمته دی، څومره زبردست ژوند تیر کړی دی، هر څه ورته میلاو شوي دي، لیکن په هغو باندې نه ځمکه جاړي او نه آسمان، ځکه چې دوی داسې بدنصیبه خلک وو. او د معاذ بن جبل په وفات باندې د الله تعالی عرش لړزېدلی وو، او دومره فرشتې نازلې شوي وې، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې هغه په پنج باندې تلو، هغه وی چې د خپو د لګولو ځای نشته دی، سبحان الله. چې کله کاڼي او ګټي د الله تسبیح کوي، او ځمکه او اسمان د الله تسبیح کوي، الله تعالی فرمایلی دی په قرآن پاک کې، هغوی جاړي خو په هغې باندې موږ نشو پوهېدی چې هغوی څنګه جاړي، یعنی هغوی مسکوي هغه بنده. دا بندیان په نرمۍ سره چلیدل په ځمکه باندې، د تکبر سره نه، چې دې بندیانو به د الله تعالی ذکر کوو، او مجلسونه به یې وو په ځمکه باندې، او عبادتونه به یې کول په دې ځمکه باندې، سجدې به یې کولې، نو زکه به ځمکه مسکوي دغه شان چې یو نیک بنده وي او هغه په یو کور کې اوسیږي قرآن وایي کلاسونه خلکو له ورکوي د رمضان ورځې شپې تیروي علم اخلي او د الله تعالی ذکر او تسبیحات کیږي منځونه کیږي نو دا دروازې او دیوالونه به هم یادوي هغه بنده ځکه چې د قیامت په ورځ به ځمکه هم ګواهي ورکوي په سورة الزلزال کې دي چې یومئذ تحدث اخبارها په هغه ورځ به هغه بیانوي خپل خبرونه دا ځمکه به د انسان دپاره ګواهي ورکوي او دا به جاړي هم مسکوي به هم د دې مطلب دی چې دا هر څه نوټ کوي انسان چې چرته هم ځي هغه نو داغو نیکي بر آسمان ته خیږي او چې هغه په ځمکه باندې هر ځای ګرځي او نیکي کوي نو په ځمکه باندې داغو ریکارډ جوړیږي او بیا دا ځمکه او آسمان هغه بنده مسکوي یا دوی کوچرې هغه نیک انسان وي نو دا داغو خوش قسمتی ده چې ځمکه او آسمان په هغو پسې جاړي او علما د دې نه دویم مطلب دا اخیستی دی چې د دې نه آسمان والا او ځمکې والا مراد دي نه ځمکې والا په هغوی پسې وجړل او نه آسمان والا او نه فرشتو په هغوی پسې وجړل داسې بدبخته خلک وده او داسې حقیر و هغوی د الله په نظر کې چې یو ظالم بنده وي نو داغونه ټول خلک او ساروی هم خلاص شي او چې یو ظالم کس وي نو داغه په وجه بارانونه نه وریږي د انسان د ګناهونو په وجه بارانونه منه شي نو دا ساروی هم داغه په وجه په تکلیف کې وي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یو مؤمن بنده د دنیا د سختو تکلیفونو نه د الله تعالی په رحمت کې خلاصي بیا مومي نجات ورته میلاو شي هغه په دنیا کې په مشقتونو کې وي لیکن چې کله هغه د دنیا نه ځي نو د الله رحمت طرف ته لاړ شي او فاسق فاجر بنده چې وي نو د هغونه د الله تعالی بندیان د ټول خار ونی ساروي ټول په آرام شي د هغو په مرګ باندې دا ټول هر څه شکر ادا کوي چې ښه ده چې د هغونه خلاص شو ځکه چې هغه ډیر ګناهګار وي او د دوی د ګناهونو په وجه په نورو باندې هم وبال راځي نو د دې نه ځمکې والا او آسمان والا هم مراد کیدی شي نو موږ له داسې اعمال او اثار پرې خودل دي په ځمکه کې چې ځمکې والا او ځمکه هم زموږ په حق کې ښه ګواهي ورکړي د قیامت په ورځ او چې زموږ په تلو باندې اجاړي چې داسې اثار پرې نږدو چې کله د یو سره جنګیږو او کله د بل سره کله یو ځای فساد کوو او کله بل ځای د یو ځای خبره یو خوړو او د بل ځای هغه بل خوا کوچرې موږ داسې عملونه کوو نو بیا خو به ټول خلک شکر ادا کوي چې ښه ده چې دا لاړه د دنیا نه ځمکه به سو جاړي په داسې بنده پسې نو د انسان خواهش په کار وي چې یا الله ما په هغه خلکو کې شامله کړی چې د هغوی دپاره ښې ښې ګواهیانې وي او چې د هغو دپاره آسمان او ځمکه جاړي چې دا د الله یو خوږ بنده و چې هغوی جاړي نو دا د هغوی ګواهي وي هغوی بنده مسکوي الله اکبر امام ابن قیم رحمه الله فرمایي چې په تیرو قومونو باندې غور کوي د کومو قومونو نه چې الله تعالی خپل نعمتونه اخیستي وو نو د هغې وجه صرف یوه وه چې هغوی د الله تعالی د حکمونو مخالفت کړی وو او د هغو د رسولانو نافرماني کړې وه د دې مطلب دی چې د انسان چې کوم ګناهونه وي نو د هغې په وجه د انسان نه نعمتونه لاړ شي دا انسان چې ګناهونه کوي او اخوا دیخوا ګرځي او نافرمانی کوي او خپل ځان ورته آزاد ښکاري نو د دې سره نعمت واخیستی شي دا غونه نو د هغونه هم دا ټول نعمتونه واخیستی شول دا ټولې چینې او باغونه چې په دې کې وې هغه او خپل ژوند یې تیر کړی وې او بیا تلی وې نو ناڅاپه پی د الله تعالی عذاب راغی چې په یو ساعت کې ټول لاړل او ختم شول ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين او مون خلاصي ورکړو بني اسرائيل د رسوایې د عذاب نه په بني اسرائيل باندې کوم د رسوایې عذاب وو د هغوی بچی به ذبح کېدل او د هغوی جنکۍ به وینځي جوړولې نو دا د یو قوم لپاره ډېره د سپکې خبره وي د هغوی نه به سخت سخت کارونه اخیستی کېدل او هغوی به د مې کولو ته هم نه پریښودل لوی لوی عمارتونه به جوړول او د هغوی مانیمنټس نن هم ولاړ دي او دا ټول لیبر واله کارونه به په بنی اسرائیلو کول او وهل ټکول به ظلمونه به پرې کول د هغوی غلامان وو او چې څه به پرې کول غوښتل نو کولی به شو نو الله تعالی بنی اسرائیل له د رسوایۍ واله عذاب نه نجات ورکړو من فرعون د فرعون نه فرعون خو پخپل یو عذاب و دا غونه ور لهم الله تعالی نجات ورکړو انه کان عالیا من المسرفین به بیشک هغه و سرکشه او د حد نه د وتلو والونه عالیان یعنی هغه په ظلم او زیاتی کې خپل ځان ډیر اوچت کړی وو او مصرفین یعنی اسراف سوی د حد نه وتل نو هغه به ظلم او زیاتی هم کوو او دویمه دا چې په هغې کې به د حد نه وتو یو وی ظلم او یو وی د ظلم انتها ته رسیدل سرکشی کول په ظلم کې لکه جادوګرانو ته هغو د مرګ سزا واوروله نو دا یو ظلم و او دا غی نه پسې د هغوی مرګ څومره عبرتناک جوړ کړو یعنی په ظلم کې انتها وکړه او معصومان یعنی نیو بورن واړو به ذبح کول نو دا د ظلم انتها ده هسې هم یو ماشوم قتل کول صحیح نه دي ځکه چې هغه خو ځان له معصوم وي بې قصوره وي بې ګناه وي لیکن هغو ذبح کول دا د حد نه وتل نه دي او دویم د عالیان مطلب دی چې ځان به یې اوچتوو هغه و نه اوچت داسې سرکشه و هغه استغفر الله ولقد اخترناهم البته بې شکه منتخب کړل موږ هغوی علی علم د هغوی د علم په وجه علی العالمین په ټول جهان والو باندې د هم ضمیر دلته بنی اسرائیل طرف ته ځي او بله معنی دا ده چې الله تعالی بنی اسرائیل منتخب کړل د هغوی د علم په وجه دا د الله تعالی علم دی او چې هغه څوک غواړي نو منتخب کوي چوز کوي نو الله تعالی هغوی منتخب کړل په ټول جهان والو باندې یعنی هغوی له فضیلت ورکړو د څه د پاره منتخب کړل د خپل پیغام د پاره چې هغه مخکې نورو خلکو ته ورسوي او بیا هغوی دغه شان چوز شوي وو یعنی منتخب شوي پاتې شول تر څو پورې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه و راغلی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس اوس دا ټایټل امت محمدیه ته ورکړی شو اوس امت مسلمه منتخب شوی دی د دې کار دپاره او بیا دوی داسې داسې کارونه وکړل او په سورة البقره کې موږ ویلي دي چې د هغې په وجه یې الله تعالی غضبناک کړو او هغه غصه شو او چې کله دوی مغضوب شو نو الله تعالی ترینه دا منصب واخیستو او کوم غټ مقام چې ورله ورکړی وو نو د دوی نه یې واخیستو او مسلمانانو لی ورکړو نو د دې کار دپاره الله تعالی خلک منتخب کوي او دا د الله تعالی فیصله ده او د هغې الله تعالی ته پته وي چې په چا کې یوه خوبي وي د مشرکین هم اعتراض و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې ولې چوز کړی دی دی خو یتیم دی نو الله تعالی خلق د هغې د شکل او صورت په وجه نه منتخب کوي او نه یې په دې کوي چې دا بنده مالدار دی او نه د عهدې په وجه چې دا غټ سردار دی ډیره پیسه ده ورسره نو په دې باندې الله تعالی خلق نه چوز کوي او نه د خاندان په وجه چې دی د غټ او اوچت خاندان نه دی بېشکه چې د انبیا خاندانونه همیشه اوچت وو لیکن په دې وجه یې هغوی نه وو منتخب کړي او دا حدیث ما تاسو ته مخکې ویلی دی چې الله تعالی د ټولو انسانانو زړونو طرف ته وکتل او په هغې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړو بهترین بیا موندو او هغې د خپل نبوت او رسالت لپاره منتخب کړو او چې د هغې نه پسې د زړونو جایزه واخیسته نو د صحابه کرام رضی الله عنهم زړونه د ټولو نه بهترین وو نو بیا یې هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګري جوړ کړل سبحان الله نو دا د الله تعالی انتخاب دی هغه اوله بنی اسرائیل منتخب کړل او بیا یې امت مسلمه چوز کړه نو اوس امت مسلمه له د پیغمبرانو کار کول دي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر چې د آخري نبی پیغام به تاسو نورو خلکو ته رسوي په ټوله دنیا کې ځکه چې اوس به بل نبی ناراضي لیکن بنی اسرائیل هم د هغې حق ادا نه کړو او نه امت مسلمه نو دا انتخاب د الله دی او الله تعالی هغوی د علم په وجه منتخب کړي وو او د دې بله معنی ده اختر یعنی اختیارول چاله عزت ورکول منتخب کول الله تعالی هغوی له داسې عزت ورکړو په ټول جهان والو باندې او د جهان والو څه مطلب دی د هغه زمانې په جهان والو باندې داسې نه ده چې د قیامت پورې و آتیناهم من الآیات ما فیه بلاء مبین او مونږ ورکړې هغوی له نخې چې په هغې کې ښکاره ازمایش و مونږ هغوی له هغه نخې ورکړې هغه آیاتونه مو ورکړل او هغه کوم آیات وو هغه نعمتونه چې بنی اسرائیل ته میلاو شوي وو الله تعالی هغوی له د دشمن نه خلاصې ورکړو د هغوی د پاره سمندر اوشلوو د وریځو سوری پرې کړی وو د هغوی د پاره من او سلوا رالیږلي وو نو دا هر څه د بنی اسرائیل لپاره شوي وو یعنی الله تعالی په هغوی باندې په دنیا کې د نعمتونو بارانونه ورولي وو هغوی منتخب کړي هم وو او نعمتونه یې ورله هم ډېر زیات ورکړي وو او د هر نعمت سره ازمایش وي، خاص طور په میدانی تی کې په هغوی باندې ډېر انعامات شوي وو. هلته یې په هغوی سوری کړی وو، چینې جاری کړي وې او د مړزانو غوښې به یې خوړې، یعنی کویل او من او سلوا و د هغوی دپاره. نو د نعمتونو سره ازمایش وي، بنده له پکار وي چې څومره د هغو سره نعمتونه وي نو چې هغمره هغه الله تعالی ته ښکته کیږي. چې د چا سره ډېر نعمتونه وي نو هغو ته زیات عمل کول پکار وي، د هغوی حساب به زیات وي، د هغوی حساب به زیات وي. او که د چا سره کم وي نو د هغو به کم حساب وي، او چې چا ته کم نعمتونه میلاو وي او هغه بنده په کمه باندې راضي وي نو د قیامت په ورځ به الله تعالی د هغو نه په کم عمل باندې راضي وي. نو بنی اسرائیل له الله تعالی شان او شوکت ورکړی وو او هغوی الله تعالی چوز کړی وو د خپل کار دپاره. نو دا ازمایش وو د هغوی دپاره، الله تعالی د هغوی ازمایش کړی وو. ان هؤلاء ليقولون، بشک دا خلق البته وایي. څوک وایي؟ اوس کفاری مکه طرف ته اشاره ده. ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين، زمون خو بس یو مرگ دی او د دې نه پس په مونږ نه پاسولې کیږو. دا مونږ چې بمړو کیږو د دنیا نه د تلو په وخت کې نو هم دغه مرگ دی، یعنی قیامت وغیره نشته، مونږ به دوباره نه راپاسو. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، پس اوس زمونږ مور او پلار راولئ، کچرې تاسو وایئ چې مونږ به دوباره راپاسو ژوندي کیږو به، کچرې تاسو رښتینی یې. حالانکه هغوی ته هم پته وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دنیا کې د پاسېدو خبره نه وه کړې، هغو د قیامت د ورځې خبره کړې وه. نو هغوی وایي چې زمونږ مور او پلار راژوندي کړی نو بیا به مونږ منو، او دا یې په دې باندې وې چې مونږ خو یې منو نه، خو هسې یوه بهانه یې کوله نو بیا هغوی ژوندي کړی که نه. لیکن دا د الله تعالی طریقه نه ده. هغه چې کله یو ځل بنده مړ کړي نو په دنیا کې بیا نه ژوندی کوي، او الله تعالی د معجزاتو په ذریعه مونږ ته ښودلې دي چې عیسی علیه السلام به مړي ژوندي کول. او دا شان الله تعالی هغه او یا کسان ژوندي کړي وو کوم چې د موسی علیه السلام سره تللي وو، او عزیر علیه السلام الله تعالی ژوندی کړی وو سل کاله پس. نو الله تعالی ښیي خپلې نښې د نښو په ذریعه ښیي، لیکن داسې نه ده چې هر بنده را ژوندی کوي د پروف کولو دپاره چې د قیامت په ورځ به هم تاسو راپاسئ. او الله تعالی د مثالونو په ذریعه مونږ پوه کړی چې لکه څنګه چې مړه ځمکه را ژوندی کیږي نو هم دا شان به تاسو راپاسئ. او بار بار انسان ته ویلی دي چې په خپل تخلیق باندې غور وکړئ. هغه ذات چې تاسو د یوې نطفې نه د پیدا کولو نه پس ادرولی شي نو هغه مو بیا دوباره ولې نشي پیدا کولی؟ نو نښې ډېرې وي خو چې څوک مني. اهم خیر ام قوم تبع، تاسو بهتر یا او که قوم تبع؟ تبع لقب و د یمن د بادشاه، لکه څنګه چې فرعون لقب دی د مصر د بادشاه، او کسرا د ایران د بادشاه، او قیصر د روم د بادشاه. نو ویلی شي چې تبع په خپله خو مسلمان شوی و لیکن د هغو قوم کافر و. الله تعالی د هغوی مثال ورکړو ځکه چې هغوی هم په تمدن کې ډېر مخکې وو. یمن دوی ته نږدې و، او دلته به یمن ته په تجارتي سفرونو باندې تلل، او د هغوی د قصو ورته هم پته وه. نو تاسو بهتر یې او که د تبع خلق بهتر دي؟ یعنی هغوی خو الله تعالی تباه کړي وو چې هغوی د الله تعالی نافرمانه وو، په کفر کې وو. نو الله تعالی هغوی ختم کړي وو. نو مشرکین مکه ته ویلي کیږي چې تاسو ته خپل ځان ډېر اوچت ښکاري، کچری تاسو هغه کارونه کوئ نو تاسو به پاتې شئ. ستاسو نه مخکې هم داسې قوم تیر شوی وو او هغوی ستاسو نه زیات وو په تمدن کې، ستاسو نه زیاته ترقي کړې وه. نو تاسو ښیئ او که هغوی په دنیا کې په ترقۍ کې. والذین من قبلهم، او هغه خلک چې د هغوی نه وړاندې وو لکه عاد او ثمود وغیره. د مشرکین مکه سره څه وو؟ د مکې یو وړوکی شان کلی وو ورسره، هیڅ ترقۍ ورسره نه وه. ها کعبه وه هلته، لیکن د ترقۍ په لحاظ سره ورسره هیڅ هم نه وو. او د فرعون چې کوم رایټنګز وو نو هغه دې ډیکوډ کوي چې مونږ ته پته ولګي چې هغوی به سلیکل او هغوی به مړی ممیفای کول، او د هغې چا ته پته نشته چې څنګه به یې کول. هغوی ډېر مخکې وو د ترقۍ په لحاظ سره. نو تاسو ته ځان سوخ کاری، ستاسو نه مخکې ډېر اوچت اوچت قومونه تیر شوي دي، لیکن اهلكناهم من هلاك الهغي انهم كانوا مجرمين بشك هغي مجرمان ونزكا اسكو سوكواي شي طوفان يا زلزله پیراغلی و دا قوم پزمک کی هسی تلی و پدی بیماری راغلی و نو نا ستاسو نه دا خبر هیر شي چی انهم كانوا مجرمين هغوی مجرمان و زکا الله تعالی هغوی هلاک کړل او ما درته اوس ته امام ابن قیم خبره کړی و چې کو تاسو غور وکړی په تیر قومونو په هیسټری کې نو تاسو به په یوه خبره پوه شئ چې هغوی نافرمانه وو رسولان به نه منل ځکه خو هغوی هلاک شول نو اوس خپل ځانونه دلته کیږدئ چې تاسو بهتر یی او که قومي فرعون د تمدن په لحاظ سره د دنیا د ترقۍ په لحاظ سره او که چېرې تاسو هغه کارونه وکړئ نو ولې تاسو به بچ شئ نو پخواني خلک هم ډېر مخکې وو د طریقې په لحاظ سره او نن چې د هغوی هغه آثار قدیمه کتلې کیږي نو ډېر سامانونه راوځي هغوی پایه دومره پخوا انوینټ کړي وه یعنی ویل او زموږ د خلکو خیال دی چې ګنې دا مونږ اوس انوینټ کړه او مونږ انډسټریل ریولوشن راوستی دی او غټه ترقي مو کړې ده نو تاسو لږ وګورئ چې د تیرې زمانې خلکو څومره ترقي کړې وه او څومره ترقي یافته وو نو الله تعالی دې مونږ له د پوهېدو توفیق راکړي چې د انسان چې کومه نافرماني ده نو هغه صرف هغه د الله عذاب ته رسوي نو په دې صورت کې د مادي رونقونو او زینتونو او د دنیا د چمک دمک خبره شوې ده چې چېرته دا څیزونه تاسو په غفلت کې وانهچوي نو وګورئ او د آخرت لپاره تیاری وکړئ سرکشي پرېږدئ او خبره ومنئ د الله تعالی په مقابله کې مه راوځئ داسې نامور خلک تیر شوی دی د فرعون په شان چې د هغو قوم نن هم یادیږي او نن هم چې څوک په دنیا کې لوی جوړېدل غواړي او سرکشي کوي نو په دې کې د هغې دپاره پیغام دی الله تعالی دې موږ له د دې نه د سبق د اخیستو توفیق راکړي امین یا رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك تلاوة وري
حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين